د مشهور لیکوال جارج ساندرس یو کتاب د ادبیاتو مهمه جایزه ګټلې ده. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
امریکایي لیکوال جارج ساندرس د تیرې چهارشنبه په ورځ د لنډو کیسو ډیره معتبره جایزه وګټله. دته دغه جایزه د لنډو کیسو د هغې ټولګې په خاطر ورکړه شوه چې د دسمبر 10 نومیږي او ډیره زیاته پلورل شوې ده. جارج ساندرس ته د لنډو کیسو 1000 ډالري جایزه ځکه ورکړه شوه چې د دې کیسې د فورم په لحاظ نوي او د محتوا په لحاظ د خلکو د ژوند د پټو ګوټونو ښکاره کوونکي ارزول شوي دي. جارج ساندرس په نیویارک کې اوسي او په سیراکیوز پوهنتون کې د خلاقې لیکوالۍ استاد دی. د جایزې ورکوونکو په هغه اعلامیه کې چې په دې مناسبت خبره کړې ده ویلي دي چې جارج ساندرس موږ د دنیا په باره کې یو داسې نظر او تصویر وړاندې کوي چې هم د دنیا له خوندونو پکې انکار نه کیږي او هم لوی غمونه او لوی اندېښنې راښیي. په دې اعلامیه کې د جارج ساندرس د انعام ګټونکي کتاب په باره کې راغلي دي چې ډیر خندونکی او ډیر غمجن کتاب دی.
په پښتو کې له لسګونو کلونو راهیسې آزاد شاعري کیږي، خو داسې شاعران اوس هم د ګوتو د شمیر دی چې د شعر ټول کتابه له بیتونو نه بلکې له جملو رغېدلې وي. معنا دا چې په شعر کې قافیه او وزن او د کرښو د څپو برابروالی ضروري نه ګڼي، بلکې تصویرونه او د موضوع وحدت ورته ضروري ښکاري. فدا محمد نظری په همدې لږ شمیر شاعرانو کې حساب دی چې شین جنی په جنت کې دي او د قهر مسکا په نومونو دوی شعري ټولګې تازه تازه خپرې شوې دي. ښاغلی نظری 15 کلن دی، په روسی، انګلیسی او څنا څه په عربي ژبو پوهیږي. د دنیا له ادبیاتو سره آشنایي دې نتیجې ته رسولی دی چې آزاد شاعري تر مقید هغې بهتره ده او په کار ده چې کار ورته وشي. له ښاغلی نظری سره مو د ده د شعر د دو نویو کتابونو د چاپېدو په مناسبت مرکه کړې ده. په پیل کې دی خپل یو نوی شعر راتلولي.
بیگانه بیگانه هوسونه، نن څو نازکی زنانه زنانه گوتی، زما د ببری مردانه سینه یو یو ویشتای را تخنوی، او په پټوخو مردانه شوندو می نازک نازک زنانه زنانه لبان بیگانه بیگانه نڅاوی کوي. زړه وای نن هو یوازې نن، یوازې د نن د پاره د پرستنی حیا شرم او غیرت افسانه افسانه فکرونه لیاد وباس وبه ګورو چې دا رندانه رندانه هوسونه به څومره نوري ګناوي مردانه ګناوي را باندې وکړي.
ښاغلی نظری، ستاسي اکثر شعرونه چې د حالاتو په باره کې مستقیم یا غیر مستقیم د ژوند د ماهیت په باره کې، خو هغه شي ته چې شوخ ته غزل وایو دغه شی پکې نه وي، خو په دا دواړو مجموع کې چې د کوم شعر انتخاب کو په هغه کې دغه تغزل او دغه شوخی ډېره وه. دا ولې دا انتخاب دی، ولې داسې وکړو؟ دا خو ستاسو د شعرونو عام طرز نه دی.
زه په خپله پتی اخیره غزنفر صاحب چې نوی شعر یا هغه شعر چې زه په لوی ما په اصطلاح سپین شعر، دا هر موضوع سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، سکسي او هر څه چې وایي پښکې کې زیاده ایسي، فقط هغه څه چې موږ غواړو چې باید اول دا ټول شان په یو انزور کې راسي، ژبه یې باید سمبولیک وي، نو هر محتوا پښکې کې زیاده ایسي.
شغله نظری، دغه شعر چې تاسو ولوست د کرښو په اساس کې به یو څه وایم.
بله،
تاسو وایست زړه وایي نن هو یوازې نن، د پښتني حیا شرم او غیرت افسانه افسانه فکرونه لا یاد وباسه. دلته دغه زړه وایي یو کرشه ده، نن بله کرشه ده، هو په بله کرشه کې راغلی دی، یوازې نن بیا لکه پاراګراف چې لږ وروسته پیلوو لږ دی خواته پیلیږي. په دغو کې ستاسو د انتخاب معیار څه دی؟ ولې کله یوه جمله راوړې په یوه کرشه کې، کله یوه کلمه راوړې، کله بیا په سر کې شروع کړي، کله بیا لږ راوروسته شروع کړي؟ دا
زما په سب کې یا سپین شعر کې دا شاعرانه اختیارات دي.
دا اختیار خو ستا په لاس کې دی کې شک نسته، لیکن زه وایم چې تاسو به یو فکر ورته کړئ.
دا په دې لحاظ چې د ویونکي د پاره، د لوستونکي د پاره یو طبیعي حالت بیان کړي. زما مقصد داری چې دلته د هر ډول قید او قیدونو نه مراتول خبره پښکې کې مطرح ده، چې شی کاملا طبیعي حالت وي، هغه څه چې تېر ښه ویلی سي، ښه یې بیانولی سي او لوستونکی یې هم ډېر ښه لوستلی سي.
تاسو فکر کوئ په دې شکل به ښه ولولي؟
زه فکر کوم چې دا دستي دته هره کلمه هره جمله جلا جلا یې په خوله کې ور اچي، لکه تاسو چې په یو فلم کې دکلمه کوئ، لکه تاسو چې په یو فلم کې بیان کوئ، تاسو هلته د هیڅ تابع نه یاست، اول تاسو د خپل بیان تابع یاست. منتها دا ټوله جملې باید یو اړیکې سره ولري، ټوله باید یو د نننۍ آهنګ ولري، ټوله باید یو د نننۍ هارموني ولري.
شغله نظری ما خوول چې ستاسو په شاعری کې شوخ شیرونه کمی او دا شعر چې مول وس دا په اصطلاح شوخ شیرو، نو څنګه کېدای شي یو داسې شعر هم مول ولای چې شوخ نه وي؟
ولې نه، دا د سیبه دوهم شعر درته ورم. پرون ورځ مړه نه ده، پرون ورځ مړه نه ده، بلکې د لمر په روشانه وړانګو، د ګلانو په ښکلا او اترونو، د بلبلانو په شور، د شاعرانو په شعرونو، د مینانو په لیدنه کتنه، د شهیدانو په ارمانونو، د خواریکشانو په کار او زیار کې ژوندۍ ده، ژوندۍ به وي تلپاتې د زمانې په اوږدو کې.
شغله نظری ستاسې په شعرونو کې امید ډېری او زموږ شاعري له لویه سره د نهیلۍ شاعري ده. شاعر په تنګ سوی و، بیا د رحمان بابا خبره دا دستور دی چې له درد زګروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعره یې ډېر دغسې و. او بیا په دې څو لسیزو کې چې جنګونه و نو فغان لا زیات سوی دی، خو ستاسې په شعر کې همیشه امید دی. که ماضي هم یادوئ له لاسه ورکړی نه یادوئ او سبا ته مو هم همیشه تمئ، څنګه؟
یو خو په عنعنوي لحاظ موږ په شعر کې هر وخت که ته د یو ستر شاعر دیوان ووایه ته به دوه بیته د خوشحالۍ پشکې پیدا نه کړې، دی به هیڅ وخت نه وایي زه نن تشکر خدایه شکر زه نن ماښام وصل ته ورسېدم، دی به حتمي ووایي چې ستا د هجره ناقراره یم. لیکن زه ممکن زما ډېر کلونه کلونه د ژوند چې په بهر کې وم، په اوکراین کې، په روسیا کې، په لندن کې، په لویدیز کې، داسې امکانات شته چې زه یا د هغه ځای د روحیې تر تاثیر لاندې یم او یا دا چې په ژوند کې زه ډېرو ستونزو سره به لږ مخامخ سوی یم، دا به هم پشکې کې مؤثر وي. خو زه داسې فکر کوم چې زه سپینرری سړی یم، د دغه شعر هغه اساسي ویونکي پالونکي او دغه باید ځوانان وي، او ځوانان باید وهڅول سي، ځوانان باید نه یوازې ناهیلي سي. زه فکر کوم چې ناهیلي زموږ په پښتو کې وایي دا شیطان کار دی، که څنګه موږ وکولای سو باید نه هلی څخه ځان را وګرځو، د هلی پر خوا ولاړ سو.
شغله نظری ګمان کوم خبرې خو وسپه یو څه ډیره وسپه، نو څنګه شعر نلولې؟
اوس به خپل دوهم کتاب څخه یو شعر
د قهر مسکا څخه،
نو د قهر مسکا څخه، د کلی هاپلو د مردار ډنډ ترڅنګ په واړه میدان کې، هلته چې وژونکو د دار جګه خاده درولیه ده، د سره ګلاب نیوی نیالګی رشنه شول، اوس پر هغه سړه اوس پنیزه خاده آبی نیلوپر را پیچل شوی دی، نور دغه د دار خاده نه ده.
شغله نسری استاس شیرو نشیدی لکه څنګه چې اوریدونکو هم اوری، قافیه نه لري یا منظم قافیه نه لري، هغه سطحی هم برابری نه وي، او دا زموږ د شعر له پخوانو دودونو سره سمون نه خوري. نو څه فکر کوئ په پښتو شعر کې مخالفان ډیر لري او که موافقان؟
اول خو زه به دا درته ووایم، دغه زما غږ که اوس په غیر افغانستان څخه بل هر څوک په دنیا کې اوري او هغه شعر ویلي یا شعر یې لوستلی وي د اوسنۍ دنیا، هغه دې نه چې جهت رسیږي چې په دنیا کې دغه شعر دی اوس دستی حق یا نه حق. اما په پښتو کې زما دغه داسې دی، هیله داسې ده چې ټول ځوان شاعران باید خپل غزلیز ابتکارونه، خپل غزلی وساتي لکه اوس یې ساتي، غزلې ډېرې خوندورې دي او وڅنګ ته دي نوي آوازات شعرونه چې د ژوند او زمانې تقاضا ده، احساس یې ښه پشکې کې بیانېږي، هغه دې هم وایي.
شاغله نظری تاسو ګومان کوم زما پښتنه ته ځواب ورنکو، ما سوال دا کو چې تاسو چې دغه شعرونه لیکي او له مخاطبانو سره مخامخ کیږئ، موافق مخاطبان ډیر لري او که مخالف مخاطبان؟
متاسفانه موږ په قبیلوي جامعه کې یو، دلته نقد د کتاب یا د شعر نقد نه ده، سړی نقد وی. زما اکثر مخالفین ما ته جواب رانه کی نو بیا زه و پیژم چې دا دی مخالف دی، ځکه په دغه جامعه کې خو هغه سي ازادي نشته چې زه درته وایم غزنفر صاحب دغه ستام پلانکی مقاله چې لیکلې ده هیڅ سم نه و، هیڅ برابر نه و. نو زه چې کوم شاعر ته خپل کتابونه ورکم بیا چې دوه درې او چې بعد وروسته بیا ټلیفون پسې وکم بیا پسې وکم چې زه و پیژم، زه پیژم چې نور نو ده دغه زما شعر یا د دې سټایل سره موافق نه دی. خو نور ته چې ووایم کیسې چې سره وکړو سره کښې چې نو بحثونه چې سره وکړو د هغو مې ډېره ولوله لیدلې وي، ډېر مې علاقهمندي ورسره لیدلې.
ښاغلی نظري
کار غواړي، کار غواړي.
ښاغلی نظري، د استاد حبیب الله رفیع یوه خبره کوي چې دغه آزاد شعرونه چې دي دا نن سبا چې رواج دي، دا د پښتو ډېر پخواني شعرونه یا ولسي شعرونه او فولکلوریک شعرونه هم همداسې وو، دا فولکلوریکو اشعارو کې، یا لکه دا نارې چې دي ملي هنداره کې راغلي دي، یا نور ځینې فورمونه دي دي ولسي شعرونو. دی وایي چې هغه هم د څپو برابروالی پکې شرط نه ده، قافیې پکې خامخا شرط نه دي. نو بنان د آزاد شعر چې دی موږ باید دا ونه وایو چې له اروپا یا له ګاونډیو موږ ته راغلی دی، بلکې باید ووایو چې دا ودلته خو بیا دیواني شاعرانو توجه نه ورته کوله، اوس هم یو ځل بیا توجه ورته کړې ده. په دې تبصره کې تاسو څه وایاست؟ په دې نظر کې
استاد ته احترام لرم، خو زه د دغه رقم ویاړونو چې زموږ ځینې لیکوال یې چې کوي زه ډېر موافق نه یم. دوی دا خبره نه مني چې موږ ته یو شی د همسا ګاونډیانو راغلی دی، یو شی د اروپا راغلی دی. اما غټ اختلاف چې زه د ځینو تعریفونو سره لرم هغه دا دی، وایي هر څه چې قافیه او وزن ونه لري هغه نوی شعر دی. دا صحیح نه ده. تاسې په ازادي راډیو کې یو څوک اوس خبرونه وایي نه وزن لري نه قافیه، خو دا خبر چې د کرزي په هکله تیر سوی دی دا نه شعر دی، نه نوی شعر دی، نه زوړ شعر دی. دی د انزور څخه، دی د انزور د اماهنګۍ څخه، دی د لفظ څخه، دی د مخاص شاعرانه ژبې څخه، دی د شاعر د خلقت څخه خبرې نه کوي.
ښاغلی نظري، ابو نصر فارابي چې ډېر پخوا تیر سوی دی، زر یولس سوه کاله پخوا، هغه وایي او لیکي چې په عجمي ژبو کې چې پخوا کوم شعرونه وو هغو قافیه نه لرلې. دا وروسته وروسته چې عجمي ژبې له عربي ژبې سره بلدې شوې نو په شاعرۍ کې قافیه
راغلی.
نو له دې خو بیا داسې ښکاري چې دا خبره په خپل ځای مهمه ده، د توجه وړ ده چې د پښتو شاعري په اصله بڼه کې بې قافیه هم وه.
لیکن په هر صورت کله چې د شاعر آگاهانه ذهنیت د شعر په خلق کې نه وي نوی شعر نسورته ویلی. کده هغه ته کافیه نه دور کړی، د کافیه د علم د نه پوهې د لاسه نه دور کړی، د کافیه نه پیژندل، د وزن نه پیژندل.
نظري صاحب څو شعرونه دې ولوستل او په خپله خوښه انتخاب کړل، یا په خپله خوښه او یاسې د تصادف له مخې؟ خو دا یو شعر زما په فرمایش اوریدونکو ته واوروه. تشه ځاله نومېږي، دغه د قهر مسکا په کتاب کې دی، په یو سل دولسم مخ کې.
په دواړو سترګو تشه ځاله، د حویلۍ په وروستي پای، د زاړه توت په سر، د اوږدو سورورو دوو وچو شاخونو تر منځ تشه ځاله، بېله مرغۍ، بېله چچیو، بېله بونکو، بېله هګیو.
تاسو هم خپل شعرونه واورول او ستاسو په شعرونو کې ما هم انتخاب وکړو. نور به نو اوریدونکو پرېږدو چې له دې شعرونو خوند واخلي.
تشکر پیرې چې هر سټایل نسلونه نسلونه نیسي. زه 15 کلن سړی یم، نوی نسل زه باور ډاډ لرم چې زما لاره تعقیبوي او دوی هوسم نوي شعرونه ویل دي. فقط یوازنۍ ستونزه چې زه ځوانان نوی نسل د شعر علاقمندان ورته کوم چې د شعر پر تخنیکي اړخ او خوا یو څه کار تیوریکي او علمي وکړي، تر څو چې کار یې پر خپل سر نه وي. صرف داسې وایم، تاسو ګورئ یو زړه کوډل موږ تاسو په خپل سر جوړول، پر یو مځکه باندې به مو څلور دیواله راوګرځول، پر سر به مو لرګي ور واچول، دا پر خپل سر هم کېدای سوای. لیکن یو ډېر غټ لس پوړیزه بلډینګ، څوار لس پوړیزه بلډینګ، یوازې په خپله تجربه، په خپل کار، بیل یو فنی انداز څخه ته نسی کولای چې د سینمای پامیر څوارلس منزله بلډینګ جوړ کړي. نو دا شعر چې موږ وایو دا ډیزاین سوی